سي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د سولې د علي شورا رئیس وی له وسلوالو مخالفانو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري. په روانه خبرونه کې د کابل د نن چاپ رسپانه ته کتنه هم لرو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د نورستان چارواکي په دې ولایت کې د ملي پولیسو د یو لوړ رتبه افسر د وژل کېدو خبر ورکوي. ترکیه خبرداری ورکړی دی چې په سوریه کې د کردانو په مشرۍ د امریکا پر متحدو وسلوالو ښایي برید وکړي. متحده عربي امارات وایي قطري جټ الوتکو بحرین ته په لاره په نړیوال هوایي قلمرو کې د دې هیواد د دوو مسافر وړونکو الوتکو مخه نیولې وه. د خبرونو تفصیل. د نورستان چارواکي وایي چې په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د پولیسو د یوه کنډک قمندان وژل شوی. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې پرون ناوخته په وانټ وایګل کې د سړک په غاړه د یوه ځای په ځای شوي ماین د چاودنې په پیښه کې په دې ولسوالۍ کې د ملي پولیسو د کنډک قمندان وژل شوی او نور چا ته زیان نه دی رسېدلی. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې الیس ویل سره په کتنه کې د افغانستان اړوند بېلابېلو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي زاخلوال په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له دې امریکایي چارواکو سره د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سولې د بهیر او له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په ګډون پر یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې وکړې، خو ښاغلي زاخلوال د دې خبرو په اړه نور جزئیات روښانه نه کړل. الیس ویل پرون اسلام آباد ته ورسېده او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرسیاله تحمینه جنجوا او نورو پاکستانی چارواکو سره خبري اترې وکړې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې چارواکو امریکایي ډیپلوماټ ته د تروریزم پر ضد مبارزه کې د اقداماتو په اړه معلومات ورکړل او میرمن ویلز په افغانستان کې د امریکا د پوځي بریا لپاره د پاکستان همکاري د اهمیت وړ وبلله. د پکتیا چارواکي وایي چې د دې ولایت اړوند د نری بند لپاره 40 میلیون امریکایي ډالر منظور شوي. د پکتیا ولایت له مطبوعاتي دفتر څخه په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پکتیا والي شمیم خان کټوازي دا اعلان په احمد خیل ولسوالۍ کې د دې بند لپاره له ځانګړې شوې سیمې څخه د لیدنې په مهال وکړه. ویل چې د نری بند لپاره 40 میلیون ډالر بودیجه منظور شوې او په نږدې راتلونکي کې به یې تدارکاتي چارې بشپړې او قرارداد ته وسپارل شي. چارواکي هیله مند دي چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به د پکتیا د ختیځ ولسوالۍ وګړي د بند له برېښنا او کرنیز او اقتصادي ګټو څخه برخمن شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. ویل کېږي د پاکستان د مختلفو دینی مدرسو له 1800 زیاتو دیني عالمانو یوه فتوا صادره کړې او ځان وژونکي حملې غیر اسلامي عمل بللی دی. دغو دیني عالمانو ویلي چې ځان وژونکي حملې د اسلامي اصولو له مخې منع یا حرامي دي. د دیني عالمانو د دغې فتوا د ورکولو اعلان نن د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په دولتي نړیوال اسلامي پوهنتون کې د یوه کتاب د مخکتنې په غونډه کې وکړ. هغه وویل چې دغه فتوا به د معتدل اسلامی ټولنې له ثبات سره مرسته وکړي. ترکیه خبرداری ورکړی دی چې په سوریه کې د کردانو په مشرۍ د امریکا پر متحدو وسلوالو ښایي برید وکړي. روسیې سوریه او ترکیه پر امریکا انتقاد کړی چې د سوریه په شمال کې د کردانو په مشرۍ د ملیشو د 10,000 کسیز سرحدي ځواک په جوړولو کې مرسته کړې ده. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل متحده ایالات اوس اعتراف کوي چې زموږ د هیواد په اوږدو کې یو تروریستي ځواک جوړوي. اردوغان زیاته کړه اوس زموږ مسؤلیت دی چې دا تروریستي ځواک له جوړېدو مخکې ویجاړ کړو. اردوغان دغه راز وویل د سوریه د شمال په افرین سیمه کې د کردانو په مشرۍ پر ځواکونو د حملې لپاره تیاری بشپړې شوې. هغه زیاته کړه په دې سیمه کې د امریکایي ځواکونو له حضور سره سره ښایي دا عملیات هره شیبه پیل شي. د مشق د دې سرحدي ځواک جوړېدل پر خپل ملي حاکمیت د خپل ملي حاکمیت پر ضد ښکاره برید او له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. متحده عربی امارات وای قطری جت الوتکو بهرین ته پلار په نړیوال هوایی قلمرو کې د هواد دوه مسافر وړونکو الوتکو مخه نیولې و. قطر دغه اداوی ردوی. د متحده عربی امارات د ملکی هوانه وردی د ادارې د چارواکو د دوشنبه د ورځې دغه ادا کولای شي د قطر او د سلور نور عربی هوادونو ترمنځ کړکیچ لا زیات کړي. د متحده عربی امارات چ نړیوال هوایی ډګر د نړۍ یو تر ټولو لګڼه ګونې ډک هوایی ډګر دی. په ګډون دغو هوادونو له څو میاشتو راهیسې پر قطر بندیزونه لګولي دي. د بریتانیا شاهي هوایي ځواک وایي چې پرون د خپل هیواد هوایي قلمرو ته نږدې د دو روسي ستراتیژیکو بم غورځوونکو جت الوتکو د موندلو هڅه وکړه. د بریتانیا هوایي ځواک وایي وروسته له دې چې د روسیې TU-160 بلک جک بم غورځوونکي الوتکې د بریتانیا خواته ورنږدې شوې، نو دوی د سکاټلند له یوې پوځي هوایي اډې څخه خپلې تایفون الوتکې د بیړنۍ خبرداري لپاره د هغو مخې ته ورواستولې. د دې ځواکونو لخوا په دې اړه په خبر شوي بیان کې راغلي چې روسي الوتکې له دې مخکې د یو شمېر دوستو هیوادونو د الوتکو په وسیله څارل کېدې او بالاخره د برېتانیا شاهي هوایي ځواک په شمالي بحیره کې وموندلې. بیان زیاتوي چې روسي الوتکې د برېتانیا قلمرو ته په هیڅ ساحه کې هم نه دي ننوتلې. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د سولې د عالي شورا مشر وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري. د دې شورا د دارالنشان مشر بیا وایي چې هر ډول تماسونه او اقدامات په دې برخه کې ګټور دي.
د ټولو اقداماتو د افغانستان د خلکو عذابو مشرانو شخصیتونو چاره په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره وساتت وکي او منځګړیتوب وکي موږ ورته هر کلی وایي.
د دولت له وسلواله مخالفانو سره رسمي او غیر رسمي تماسونه څومره ګټور دي په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره شریکو. د کابل چاپ په ورسپانې لولو او د افغانستان د اجرایي ریاست د دې څرګندونو له جزئیاتو مو خبرو چې وایي په هیواد کې بشري وضعیت ته پاملرنه ډیره مهمه ده. د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمني اونیس پروګرام خپرېږي. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري. کریم خلیلی چې د سې شنبې په ورځ د سولې اړوند د مدني ټولنو ځوانانو او ښځو ملي مشورتي کانفرنس ته وینا کوله ویل چې دا مهال په ملي او نړیواله سطحه د سولې لپاره ښه شرایط رامنځته شوي دي. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي تر اوسه هم په مستقیم ډول افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې نه دی داخل شوی. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې د سولې د راتګ لپاره یو هیله بخونکي پړاو باندې ګام اخی دی. کریم خلیلی چې د سه‌شنبه په ورځ د سولې اړوند د مدني ټولنو ځوانانو او ښځو ملي مشورتي کانفرنس ته وینا کوله وویل له وسلوالو مخالفانو سره د سولې غیر رسمي اړیکې روانې دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د تخنیکی ستونزې عمله چې د رحمت الله افغان ریپورت تر اوسه پورې په بشپړه تاسو وانوریده. موږ هڅه کوو چې د تخنیکی ستونزې د حل په نتیجه کې دا موضوع درته په تفصیلي ډول بیا هم شریک کړو. د ریپورت محتویات دا دي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري. یو ځل بیا له رحمت الله افغان نه په دې اړه جزئیات اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې د سولې د راتګ لپاره یو هیله بخونکي پړاو باندې ګام اخی. کریم خلیلی چې د سه‌شنبه په ورځ د سولې اړوند د مدني ټولنو ځوانانو او ښځو ملي مشورتي کانفرنس ته وینا کوله وویل له وسلوالو مخالفانو سره د سولې غیر رسمي اړیکې دوام لري.
تماس های غیر رسمي با مخالفان مسلح
هغه وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې غیر رسمي تماسونه روان دي. د سولې عالي شورا له حکومت سره په همغږۍ سولې ته زمینی چمتووالي لپاره هڅې پیل کړي. دا مهال په ملي او نړیواله کچه د سولې لپاره ښه شرایط رامنځته شوي دي او موږ یو امیدوار کوونکي پړاو ته ننوتی یو. ښاغلی خلیلی زیاته کړه چې د بین الافغاني سولې پروسې به په ملي او د ټولو اقشارو نظریاتو ته په پام سره په شفاف ډول پرمخ وړي. د سولې عالي شورا رئیس وایي مدني ټولنې او افغان میرمنې باید د سولې په راوستو کې ونډه واخلي او د جګړې د ختمېدو او سولې راتګ لپاره انقلاب راولي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د ترکیې په استانبول ښار کې د حزب اسلامي په وساطت له وسلوالو طالبانو سره د سولې غیر رسمي درېمه ناسته پای ته ورسېده. که څه هم افغان حکومت وسلوال طالبان په دغو خبرو کې د خپلو استازو ګډون ردوي، خو د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک په دې اړه وایي
د ټولو اقداماتو د افغانستان د خلکو آزادو مشرانو شخصیتونو چې هغه په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره وساطت وکړي، سهولتونه راوړي او منځګړیتوب وکړي، موږ ورته هرکلی وایي. مګر په مستقیم توګه تر اوسه د افغانستان حکومت د طالبانو سره په مذاکراتو کې نه ده دخل شوی او نه راغلی.
همدارنګ ښاغلی خپلواک د سولې پر وړاندې خنډو ته هم اشاره وکړه. دی وویل چې ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان مافیایي کړۍ د مخدره موادو قاچاقبران د سیمې ځینې تورستي سازمانونه هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله رانسي. اکرم خپلواک یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو بااعتباره استازی دوی ته معرفي کړي تر څو پورې د سولې خبرې پیل سي. بلې مرسته
ډیره زیاته مننه دوستانو. له رحمت الله افغان نه مو واوریدل چې د افغانستان د سولې د شورا رئیس وی له وسلوالو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري. په عین حال کې بیا د سولې د شورا د دارالانشا مشر وی چې تر اوسه افغان دولت په مستقیم ډول له طالبانو سره د سولې په خبرو کې داخل شوی نه دی. پر همدې مسأله چې دا ډول خبرې یا غیر رسمي تماسونه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره څومره ګټور دي، زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو اسدالله میرات سره خبرې کړې دي.
هغه څه چې اوس په افغانستان کې د سولې په پروسه باندې تاثیر اچوي دغه هغه ډېر مهم دي. یعنی اوس د طالبانو لپاره درې اساسي انتخابونه موجود دي یا امکانات موجود دي چې دوی یو دغه نه باید انتخاب کړي، ځکه کومه ستراتیژي چې په سیمه کې د امریکایانو او د افغان حکومت د طرفه مخ ته وړل کېږي. او دوامه برخه غدا چې هغه کسان چې طالبانو کې غواړي له حکومت سره د سولې په پروسه کې شریک شي او راشي حکومت کې سهم واخلي، قدرت کې شریک شي، دا دویم انتخاب. یو دریمه خبره غدا چې ځینې افراد چې دوی تر اوسه هم په خپلو افکارو باندې یا په خپلو موقف باندې ټینګار کوي، هغوی کولی شي چې داعش ته جبهې لاندې هغه وکړي، خپل ځانونه تنظیم کړي او خپله پروسه په غیر ډول باندې مخته یوسي. نو د دې تر څنګ په پاکستان باندې فشار هم د سولې د پروسې سره مستقیم تړاو لري. یعنی څومره چې پاکستان باندې فشار اضافه کیږي، یعنی پاکستان امکان لري په ځینو طالب ډلو باندې داسې فشار وارد کړي چې د پاکستان خاوره نوره باید د دوی د اهدافو لپاره ونه کارول شي او د دوی روابط باید له پاکستان سره قطع شي.
نو تاسو فکر کوئ میلاد صاحب، تاسو فکر کوئ چې د ترکیې وروستۍ ناسته هم د همدغه فشارونو په نتیجه کې ترسره شوې ده که څنګه؟
د ترکیې ناسته زه فکر کوم د سولې شورا هغه هڅه ده چې باید په غیر رسمي ډول باندې یو څه مذاکرات ترسره کی ځینو کسانو سره چې طالبانو له طرفه لیگل شوی یا په رسمي یا په غیر رسمي ډول. خو دلته باید موږ چې د سولې پروسې مذاکرات ته وګورو په مختلفو هیوادو کې دوه ډوله خبرې دي، یو رسمي او بل غیر رسمي او ټریک ټو. نو دا ټریک ټو مذاکرات چې په ترکیه کې وشول ډیری د دې لپاره کېږي چې څو پورې د طالبانو موقف وپېژندل شي او د دوی هغه علاقه مندي سولې ته او یا مثلا هغه څنګه کولی شي چې په یوه رسمي پروسه باندې تبدیل کړي.
بله، اما میلاد صاحب وبخښئ ستاسو خبرې قطع کوم، نو بیا ولې دغه د ترکیې خبرې چې ترسره شوې د افغانستان د سولې عالي شورا، افغان حکومت، طالبان دوی ترې انکار کوي؟ دلیل په څه کې ګوري تاسو؟
خو زه فکر کوم انکار خو دوی ځکه نه شي کولی چې دوی نمایندګان لرل چې خبرې وکړلې او همایون جریر خپله د سولې د شورا په نمایندګۍ باندې له رسنیو سره خبرې وکړې. دوی نه انکار اسي او زه فکر کوم دوی خپل پی خپل وی او یا ځینې اختلافات د سولې د شورا او د حکومت ترمنځ موجود وي.
او روسي پښتنه می دا کوله چې څه فکر کوي دغه ډول هڅې چې تر سره کیږي کاغه د مختلفو اړخونو له لوري وي په غیر مستقیم شکل څومره کولای شي د سولې ټینګښت تاسو نظر زمينه برابر کړي؟
سوله کې دقیقا چې د یو پروسیجر یا د یو پروسی پایس باندې غیر رسمي کتنې لیدنې مذاکرات د دې لپاره لاره هواروي چې مثلا سوله امکان لري امکان پذیر شي، اما بیا هم د سولې د راتګ لپاره د دواړو ډلو چې یو بل سره په جنګ باندې لګیا دي چې حکومت دی او طالبان دي د دې په موقفونو پورې اړه لري. یعنې څومره دوی خپل موقف کې جدي دي، اول خو تناقض د موقفو ترمنځ ډېر مهم دی ځکه طالبان اول بل کې په دې معنا و چې د حکومت په رسمیت نه پېژندو، اساسي قانون سره ستونزه درلوده او ویل یې چې دا یو اسلامي حکومت نه دی او دیموکراسي مکمله ردوله.
افغانستان د حکومت او د افغان دولت له وسلوال مخالفانو سره د سولې د خبرو د موضوع او دا چې غیر رسمي غونډې او تماسونه څومره د سولې لپاره ګټه رسولی شي په دې اړه مو د چارو د کارپو اسد الله میلاد څرګندونې واورېدې. اوس هم له مرزي احمد هیڅ خدن روزي اقتصادي خبرونه اورو.
د افغاني غالۍ تولیدي او صادراتي ټولنه وایي په تیرو لسو میاشتو کې 200,000 متر مربع غالۍ او فرش بهر ته صادر شوی دی. د دغې ټولنې مشر قربان علي جمشید زاده نن ازادي راډیو ته وویل سکل د غالۍ صادرات 15% امریکا، 15% اروپایي هیوادونه او 10% نورو هیوادونو ته ول. ښاغلی جمشید زاده وایي په 1990 مالي کال کې بهر ته د پروسس شوو افغاني غالۍ صادرات 10% ته ورسېد چې مخکې دغه رقم 15% وو. د زیاتوی تیر کال پاکستان ته د غیر پروسس شوو غالۍ صادرات 50% ول، خو سکل دغه رقم 20% ته راټیټ شوی دی. د نوموړي د معلوماتو له مخې اوس مهال لرګي رنګه افغاني غالۍ په نړیوالو مارکیټونو کې تود بازار لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له حکومت غواړي چې د امنیتي پیښو له زیانمن شوو سوداګرو، سوداګریزو شرکتونو او تاسیسات له مالیاتو معاف او ورسره نقدي مرسته یا هم پور ورکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیمودین پسرلی دغه څرګندونې له ازادي راډیو سره د کابل ستار هوټل د بیا رغونې او بیا ځلې کار د پیل په تړه وکړي ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید په دغه هیواد کې د پانګونې او سوداګرۍ د پراختیا په هدف امنیت ټینګ کړي. کابل ستار هوټل چې اتمی شمخ کې د کابل زنبق سلور لارې تاثیر م په ټانکر بم چودنه کې تاسیسات اغیزمن شوی وو. د دوشمې په ورځ بیا په کار پیل وکړ. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړې 130 افغانۍ، د بوري و 50 کیلو بوجۍ 150 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 200 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 150 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 80 او 1 لیتر ډیزل په 90 افغانۍ پلورل کیږي. او هم درس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسارو سر افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 30 افغانۍ او بیا پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 411 افغانۍ.
لا مرزي احمد سيد خمود نن ورځې اقتصادي خبرونه واردل. د پاکستان دینی عالمانو د ځانمرګي بریدونو پر ضد فتوا ورکړې ده. تر 1300 زیاتو دینی عالمانو پر یو ځای فتوا ورکړې ده چې ځانمرګي بریدونه یا انتحاري حمله غیر اسلامي او ممنوع عمل ده. حکومت به د فتواو دغه کتاب نن خپور کړي. په دې اړه ملالۍ بشیر جزئیات راټول کړي او سره په سټوډیو کې د ملالۍ جانې مهرباني.
مننه مراد صاحب، وبوایم چې د راپورونو له مخې لکه موږ تاسو چې پوهیږو په پاکستان کې لکلونو راهیسې اسلامي سختریزو ځانمرګي بریدګر روزلي او دغو برید کوونکو ته وایي چې د دوی جګړه د اسلامي اصولو له مخې جهاد دی. ځانمرګي بریدونه ډیری وختونه متاسبانه عقده او غیر اخلاقي بلل کیږي، په ځانګړې توګه کله چې ملکیان پکې وژل کیږي. خو سختریزي دا تاکتیک د جګړې تر ټولو مؤثره وسیله وایي. له 2000 کال راهیسې په ځانمرګو بریدونو کې لسکونو زره کسان وژل شوي او له هغه راهیسې یو شمېر دیني عالمانو ځانمرګي بریدونه حرام بللی دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په هغه کتاب کې چې نن بخپور سي لیکلی چې دا فتواوی د یوې منځلاري اسلامي ټولنې د ثبات لپاره لاره هواروي. ده همداراز ویلي چې له دغو فتواو څخه لارښوونه اخیستل کیدای سي کله چې د توریزم د له منځه وړلو لپاره په ملي کچه هلې ځلې کیږي. د پاکستان حکومت او پوځ منتقدین بیا وایي دغه هیواد د نظامي او سیاسي مقاصدو لپاره سخت دریځو ډلو ته ځای ورکړی او له ډېره وخت راهیسې یې هغه څه ته پام نه دی کړی چې په جوماتونو کې د اسلام په نوم کرکه خپروي. د پاکستان چارواکي د امریکا هغه تورونه ردوي چې وایي په دغه هیواد کې میشت سختریزي په افغانستان او هندوستان کې پر خلکو حمله کوي. پاکستانی چارواکو دا هم ویلي چې په دې وروستیو کې د پاکستانی طالبانو پر وړاندې مهمې لاسته راوړنې درلودې. د رویټرز راپور وایي چې په همدې حال کې پاکستانی چارواکو خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د میشتو سختریزو ډلو پر وړاندې اقدامات په ډیر وخت واخلي او دا کار باید په ډیر احتیاط وسي. پاکستانی دینی عالمانو چې دا فتوا ورکړې وایي هیڅ کس یا ډله دا حق نه لري چې جهاد اعلان کړي او ځانمرګ بریدونه د اسلامي ښوونې پر ضد دي، نو ځکه باید ممنوعي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
لاجمل تورمن اورو چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوي د سفر په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. په دغه مطالبو کې چې په دولتي او هم خپلواکو رسپانو کې چاپ شوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه غوښتل شوي چې پر پاکستان له ترهګرو نه د نه ملاتړ په هدف فشارونه زیات کړي. ویسا خپلواک ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، د افغان چارواکو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوي ترمنځ په لیدنو کتنو کې پر سیمایزو همکاریو او په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګولو په هدف پر پاکستان د فشارونو په زیاتولو ټینګار شوی دی. خو ورځپاڼې د سیاسي چارو د یو شمېر افغان کارپوهانو په حواله لیکلي چې دا ډول سفرونه ډېر هیله من نه دي، ځکه په وار وار ژمنې شوي خو عملي شوي نه دي. مثالی کې کابل ته د امنیت شورا د پلاوی دغه سفر داسې محل تر سره شو چې د ترهګرۍ ضد جګړې په برخه کې پر پاکستان د امریکا فشار هم ډیر شوی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې په دې اړه لیکلي دي. هیواد لیکي، د افغان چارواکو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی په ملاقاتونو کې د افغانستان د ثبات په خاطر پر پاکستان د فشارونو په اړه خبرې شوې او ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د ترهګرۍ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته پوره اسناد سپارلي دي. په سرمقاله کې راغلي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د افغانستان د غوښتنې ومني. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې کابل ته د دغه پلاوي راتک افغانان سخت هیله من کړي او په دې ډاډمن شوي چې د سیمې لپاره د پاکستان ناسمه پالیسي دوام نه مومي، بلکې ټوله نړۍ د افغانستان د برحق دایې ملاتړ کوي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي، پر پاکستان د امریکا او نړیوالې ټولنې د فشارونو په دوام افغانستان یو ځل بیا پاکستان د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړ. ورځپاڼه لیکي، افغان حکومت د ملګرو ملتونو 15 کسیز پلاوي ته چې کابل ته راغلی و د پاکستان په اړه ویلي چې هغه هیواد په سیمې او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. په سرمقاله کې راغلي، که څه هم د پاکستان د کړنو په اړه افغانانو له څه باندې یوې نیمې لسیزې را په دې خوا غږ پورته کړی او په هر کورنی او نړیوال سټیج د نوموړي هیواد له ترهګریزو کړنو پرده پورته کړي، خو د سرمقاله لیکونکي په باور د افغانستان په صداقت شکونه ښودل شوي دي. ورځپاڼه لیکي، خو دا چې د ملګرو ملتونو پلاوی کابل ته راځي د افغانستان حالات ارزوي او د پاکستان په اړه د افغانستان شکایتونه اوري او په دې اړه کره اسناد اخلي، دا په خپل ذات کې مثبت بدلون دی. سرمقال لیکونکي هیله ښودلې چې ملګري ملتونه دا ځل د افغانستان د حق غواوري او د پاکستان په غیر انساني کړنو نور چوپ پاتې نه شي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس په هیواد کې بشري وضعیت ته پاملرنه مهمه ګڼي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. عبدالله عبدالله د دوشنبې پرسپ په کابل کې د بشري مرستو پلان جوړولو په اړه جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې او ویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د مدني بنسټونو ټولنه بیا وایي په هیواد کې د نفوسو له دقیقو شمیرو پرته اړو کسانو سره هر ډول مرسته به بې ګټې وي. په دې اړه تفصیل د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
د افغانستان اجرایي رئیس خبرداری ورکوي که افغانستان ته بشري مرستې کمې شي منفي اغیز به ولري. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځې په کابل کې د بشر دوستانه خیریه مرستو په رابلل شوې غونډه کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی. ښاغلي عبدالله په افغانستان کې د اړو خلکو سره د دولتي او غیر حکومتي ادارو له لوري د مرستو په دوام او په یاده برخه کې د حکومتي ادارو په همغږۍ ټینګار وکړ. هغه مرستې چې تیر کال ترسره سوي دي او د 2020 میلادي کال په اوږدو کې کوم بدیل چې لرو، هر یو د انسان ژوند او زموږ د هیواد راتلونکي پورې اړه لري او هیواد ته برخلیک ټاکونکي دي. زموږ غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې د بشري مرستو په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلي عبدالله ویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره په ناسته کې د بشري مسایلو او بشري مرستو په اړه خبرې کړې او دې مسلې ته د هغوی پام اړولی دی. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو ادارو سره په ګډې همکاري د 2013 نه تر 2021 میلادي کال پورې د دغه هیواد د خلکو اړتیاو ته په پام سره د بشر دوستانه مرستو څلور کلن پلان جوړ کړی. د دغه پلان له مخې افغان حکومت په لومړي کال کې د 2.3 میلیونه اړو خلکو سره د مرستې په خاطر د 430 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې. د حکومت اجرایي رئیس ټینګار کوي چې دغه پیسې به د سرپنا جوړولو، روغتیایي خدمتونو او هغه کسانو ته د خوراکي موادو د برابرولو په برخه کې ولګول شي چې د طبي پیښو، نامنۍ او کډوالۍ له امله زیانمن کیږي. افغان حکومت په داسې حال کې پر نړیوالې ټولنې د مرستې غږ کوي چې په تیرو څو کلونو کې د جګړې، نامنۍ او طبي پیښو له امله ډېرې کورنۍ بې ځای شوي او دغه لړۍ لا هم روانه ده. خو په ورته وخت کې د مدني بنسټونو ټولنه وایي په هیواد کې د نفوسو د دقیق شمیرې پرته به له اړو کسانو سره هر ډول مرستې بې ګټه وي. د دې ټولنې مشر عزیز رفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ارقام تر اوسه پورې په واضح ډول روښانه نه دي. هیڅ هم په افغانستان کې مستند نه دي. هر هغه پروګرام چې اوس مهال یې افغان حکومت او نړیواله ټولنه دغه هیواد ته جوړوي د یوازې عوام فریبانه دي. او زه تاسې ته ډاډ درکوم چې تخیلي ارقام دي، عملي شمیرې نسته.
ښاغلي رفیع ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت باید اړو کسانو سره د مرستې د وړاندیز پر ځای په بېلابېلو پراختیایي برخو کې کار وکړي تر څو په دې توګه د ټولو خلکو ستونزې هوارې شي.
ستاسو له پیغامونو
محترم السلام علیکم. زه له خوست علی شیر وسوالیش کې تای سره پاړی کی محترم د خوست والی نه لامینی کومندان له بل واقدار ده یموګه دا کله کیږي چې 5000 کور کوچیان لارې په باندې دي. څو خو په کافي روم لارې نه باندې کته کړنی په قانون کې هم نشته، شریعت کې هم نشته، په اصول کې هم نشته. پتا هر ورځ سلګونو مریضان کیږي په هغه کې په هر ورځ کې یو دوه لبای نه دي د ډاکټر پاتې کیږي. آیا دا مسؤلیت به چای موږ دا پاو چې په ولسونو په قومونو په دې باندې د لارې نه بندیږي؟ قانون شته، لار شته، رواج شته، دستور شته، دا لارې دې خلاصې شي. چې خلاصې نه شي دا کوچیان تمور، ګردیز، لوګار په دې کې سرکو دونه بالکل کدي چې تللي دي. هغلته به دې خوشمېستو لار بنده شي، بیا به دا خوشي ته خپل دا مشکل چې نن دې جوړ کړی دا دې بې غاړې ته ورشي. وسلام و احترام.
پیغام دغه دی، سلام علیکم ټول د ازادي کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د کندهار د ولایت حاجي ار محمد خبره کوم. زما د کندهار د والي صاحب او د کندهار د ښاروال صاحب صدا هیله ده چې دغه دشتې نمرې زورواکي کې نیولي، یعنی ولس لس نمرې خرڅوي او دا کمزورو خلکو ته نه رسیږي، دا د سرپنا ځای. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه د سرپنا خلکو ته یو نمره نمره مځکه ورکړي. واجبه ده دغه غوښته ده. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. دا پکتیا چمکنی ولسوالی نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې کوم کمپیوټري پاسپورتونه چې په کابل کې هلته تایید کیږي دغه د تایید پروسه د ولایت څلور دېرش ولایتونو ته وغځېږي. دا مرکز کابل ته چې کله ځي هلته پاسپورټ تاییدوي ډېر وخت پرې لګېږي، چاته درې ورځې وخت تېرېږي. حتی دا چې خلک میاشته هم ورته تېره کړي، څوک دوه ورځې تېره کړي، ډېره ستونزه هغو ته عام رشوت اخلي دا پرساکا ولتون ته نقل شي نو دی خلکو ستونزې به هوار شي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی. د خبرونه دوهمه برخه تنځ دي شو او په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام او ری خو اوس ل نوریاس نوری څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د نورستان چارواکي په وانټ ویګل ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د پولیسو د یوه کنډک د قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم د پیښې په تایید وویل چې په دې پیښې کې نور چا ته زیان نه دی اوښتی. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې الیس ویل سره په کتنه کې د افغانستان اړوند بېلابېلو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د پکتیا چارواکي وایي د دې ولایت اړوند د نری بند لپاره 40 میلیون امریکایي ډالر منظور شوي دي. ویل کېږي د پاکستان د مختلفو دینی مدرسو له 1200 زیاتو دینی عالمانو یوه فتوا صادره کړې او ځانوژونکې حملې غیر اسلامي عمل بللی دی. ترکیه خبرداری ورکړی دی چې په سوریه کې د کردانو په مشرۍ د امریکا پر متحدو وسلوالو ښایي برید وکړي. متحده عربي امارات وایي قطري جت الوتکو بحرین ته په لاره په نړیوال هوایي قلمرو کې د دې هیواد د 2 مسافروړونکو الوتکو مخه نیولې وه. قطر دغه ادعا ردوي. د برتانیا شاهي هوایي ځواک وایي چې پرون د خپل هیواد هوایي قلمرو ته نږدې د 2 روسي ستراتیژیکو بم غورځوونکو جت الوتکو د موندلو هڅه وکړه. د جاپان صدراعظم د یوګوسلاویا له وشل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره بلګراد ته تللی دی.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. به برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی مفرشتن دا خوش آمدین. شنونده های عزیز برنامه روی بیماری روماتیزم، دردهای مفصلی و علائمش هایی که چطور پیشگیری میشه و درمانش چطور صحبت میکنیم و دکتر صاحب نثار عارف متخصص ارتوپدی مهمان ما هستند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشان آغاز کنه یک گزارش در مورد تهیه شده که با هم یکجا میشنویم. روماتیزم بیماری است که مفاصل استخوان‌ها و قلب را مصاب میسازد. دکتران متخصص در این بخش میگویند روماتیزم بیماری ویروسی است که ابتدا گلوله مصاب میسازد. دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی در صحبت با رادیو آزادی گفت زمانی که این میکروب داخل وجود شود از 1 الی 5 هفته اعراض و علائم خود را نمایان میسازد. دکتر اقبال در مورد این که افراد چگونه به این بیماری مبتلا میشوند چنین میگوید:
یک باکتریا با نام بیتا همولایتیک استرپتوکوکاس که گلون ما شما را میگیره، گلون اطفال معوف میسازه و میکروب بالاخره در گلون جای بجای میشه و از گلون باز از طریق خون اینمی میکروب انتشار میکند و بالاخره قلب اطفال و مفاصل آن را معوف میسازد و اینمی امراض روماتیسم به وجود میاد.
با گفته دکتر اقبال بیماری روماتیزم بیشتر نزد کودکان بین سنین 5 الی 15 سال را که بیشتر آنها را دختران تشکیل می‌دهد دیده شده است. دکتران متخصص میگویند روماتیزم دو نوع است: مفصلی و قلبی. اما نوع خطرناک آن روماتیزم قلبی میباشد که باید بیماران روماتیزم قلبی در وقت و زمان معاینه آن تداوی شوند. با گفته دکتران متخصص گلودردی، دردهای عضلی در پا، دست، کمر، احساس خستگی و کاهش اشتها از جمله علائم بیماری روماتیزم است. دکتر پرویز اقبال در مورد روند تداوی بیماری روماتیزم میگوید:
مریض در مرحله حاد اگر باشه باید زیر بستر باید باشه، حرکت نکنه، دوای های ضد درد باید بگیره و همیشه یگان وقت ما از کورتیکوستروید در تداویشان چی میکنیم. ولی بدبختانه بعضی اوقات اینمی ناجوری روماتیک فیور یا خود امراض روماتیزمال که هستن دوباره عود میکنه که از همین خاطر باید مریض همیشه زیر تداوی یک دکتر سری متخصص باشه و همیشه حداقل دوای خود منظم بگیره و معاینات خود منظم انجام بده.
دکتر پرویز اقبال میگوید هر زمانی که اطفال بین سنین 5 الی 15 سال به گونه دوامدار گلودرد میشوند باید والدین آنها حتما آنان را نزد دکتر ببرند، زیرا این گلودردی زمینه را برای بروز بیماری روماتیزم در وجود شخص مساعد میسازد. خب شنونده های عزیز، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 104.5 میشنوید. بازم خوش آمدین به برنامه دکتر صاحب. میشه ابتدا در مورد روماتیسم معلومات بتین، یک معلومات عمومی که چه نوع یک بیماری است، بعدن سوال دیگه را هم مطرح میکنیم. بفرمایید.
با بیننده عزیزتان، پیش از اینکه ما بخوایم بگوییم درباره روماتیسم چیزی، میخوایم بگوییم که خود آرتریتا یا به صورت عموم همی آرتروزا که مردم میگن چی است، خود آرترالژیا چی است و خود فبرالژیا چی است.
بله.
آرترایتس یا می آرتروز عبارت از التهاب مفصل است که میتونه دو قیه موجود باشه یا چرک موجود باشه، میتونه نباشه، همراه با درد، با پوندیدگی و با محدودیت حرکی همراه می باشه. و آرترالژیا هر نوع ناراحتی در مفصله که میشه درد مفصل باشه و پوندیدگی که باعث ناراحتی به پیش مریض شما میره آلترالژیا میگن. فبرالژیا می دردای عضلاتی براش گفته میشه. و خود دردای مفصلی به صورت عموم میتونه که دو قسم باشه. یک میتونه که تنها یک مفصل مصاب بسازن و دومش هم میتونه چندین مفصل مصاب بسازن. در حالتایی که یک مفصل مصاب میسازن میشه که در پیش یک کس توبرکلوز مفصلی به وجود بیاد، تنها یک مفصل مصاب میسازن. و میتونه یک التهاب مفصل به وجود بیاد که بنام پیوجینیک یا قیهی یاد میشه، بیا تنها یک مفصل میتونه مصاب بسازه. ولی روماتیسم مفصلی از جمله همون نوع دردای مفصلی است یا مشکلات مفصلی است که چندین مفصل مصاب میسازه. اگر ساده بگویم روماتیسم مفصلی عبارت از التهاب مفصل است که بدون قیه یا بدون افرازات یا بدون چرک می باشه،
مگر درد داره،
درد می داشته باشه، یک التهاب مفصل است، التهاب غیر قیهی است و توان با درد می باشه، با پوندیدگی می باشه، با سوی شکل و گپا در پیش می
باشه. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. میشه در رابطه با علائم اعراضش بگوین که یک شخص چطور بفهمه که مثلا من در درد روماتیسم مبتلا هستم؟
در سال 1944 و 1987 امریکا مکمل یک انجمن جور کرد به خاطر روماتیسم به نام انجمن روماتیسم امریکا که دهی بیان کردن از جمله هفت علائم اعراض علائمه گفتن که هرگاه 4 دانه ازی یا بیشتر از 4 دانه ازی در پیش یک شخص موجود باشه، ما گفته میتونیم که این مصابه روماتیسم است. که دو جمله، اولین چیزش که از به نام شخی صوبانه یاد میشه و دومش هم که هست مصاب شدن یک سه یا بیشتر از سه مفصل، مصاب شدن سه یا بیشتر از سه مفصل. دیگهش که هست پوندیدگی در مفاصل است، خصوصا در مفاصل بند دست و در مفاصل انگشتا. دیگهش که از خود پوندیدگی به صورت متناظر می باشه، متناظر به این معنی که دو انگشت و پالو یک شکل پوندیدگی می باشه، یک رقم می باشن، یا دو دست عین شکل پوندیدگی می داشته باشن. متناظر، مثلا اگر در دست راست کلک راست کلک دوم ما را مصاب ساخت، دست چپ هم مقسم. و دیگهش موجودیت نودول های روماتیزمی، یعنی یک قسم ساختمان که پوندیدگی در خود مفاصل به وجود میه و امی به نام نودولای روماتیسم یاد میشه. و دیگه خود مثبت بودن تست روماتیسم در خون. و آخرش هم امو تغییرات رادیولوژیک که در اکسره معلوم میشه، استوپینیا میگیمش، یا می ضعیفی یا کمبود حجرات استخوانی در اطراف مفصل. هر گاز اینمی افت اعراض علائم را که من گفتم 4 دانش یا بیشتر از 4 دانش موجود باشه،
شخص مبتلا به روماتیسم است. تشکر دکتر صاحب. یعنی ابتدا زمانی که یک شخص خون خود معاینه میکنه همین علائم باشه، راههای تداویش چیز، شیوه تداویش چیز، باید دوامداری دوا بخوره یا چطور است؟
به خاطر از اینکه ما بتونیم تداوی از این مرحله بندی کنیم، اول ما خود استمی روماتیسم به سه استیج تقسیم میکنیم.
مرحله اول است یا دوم یا سوم؟
بله، هرگاه در استیج اول باشند که تنها در استیج اول در صاحب پوندیدگی موجود می باشه، تغییرات در خود استخوان و در خود مفصل موجود نمی باشه، تغییرات در خود
این مرحله اول است،
تغییرات در خود غضروف موجود نمی باشه، قابل برگشت است. اینا میگن که ریورسیبل یا قابل برگشت، با تداوی قابل برگشت است. و هرگاه در استیج دو باشه که در استیج دو قابل کنترل است ولی غیر قابل برگشت. قابل کنترل است ولی غیر قابل برگشت. به این معنی که مفصل به یک دیگه نزدیک شده، تخریبات در خود غضروف موجود است، پرندگی در مفصل موجود است، اما در این مرحله اگر ما قرار باشه او را تداوی بکنیم قابل کنترل است. اما ما میره بازگشت دادن نمیتونیم که مثل اول جور و در استیج سیم که است سوی شکل لثه به وجود می اومده باشه، پرندگی لثه موجود می باشه، تخریب خود غضروف موجود می باشه، مفصل به یک دیگه نزدیک میشده باشه و سوی شکل موجود است و این مرحله ماست که ایریورسیبل است، یعنی غیر قابل برگشت.
بله، تشکر دکتر صاحب. بنده هم صحبت خود داشتیم. مال برادر ما فضل هادی وردک روی خط هستم. سلام علیکم وردک صاحب.
مننه خودکی سلامونه تاسو ته محترم دکتر صاحب تبرون بکوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بوي.
تشکر، سلامت باشین. بفرمایین سوال تنه بگوی.
مننه دې مو دکتر صاحب نامه دغه پښتنه او سوال دی چې دې مو یو دوست یا د دجمی موسم کې پی گرم والای پیدا کیوی و پرسو با مکمه توم لیده و بیشتری و اصلا پیدا کیوی بیا نو ده دو چنبو نپور تا داغ ایسا هم پرسو با کیوی دنه وقت بیا ورکوی خوده رو زرگه چی دیده دو غاغه ندی چنبو نا دا پرسو با پیدا کیوی یا گرمین بیدش پیده خونن و دنه وقت زیاده را وقت دستی تیلیدی نو دا پښتنه شوله بل مداوی چې په دولر پراتو سیمه کې خو خلکو چې لاسرسی نه کوي یو شاپخونه ته یا کلینیک ته که هغه په دغو مرض باندې مفت وکولی شي چې د دوو نه استفاده وکړي کومه دوو نه استفاده وکړي. مننه،
تشکر وردک صاحب. بفرمایید.
سوال از اینه بود که د زمستان یا د هوای سر د پیش از یو مو پوندیدګي د پیش دوستشون پیدا میشه و بالاخره مشکلات چند سوال رکماسون داشت متاسفانه نشد. هر پوندیدګي که د مفصل پیدا میشه ما براتون پیشترم کریتریایشون عبدانه را گفتم، مانش این نیست که او برای متزم مفصلی مصاب باشه.
بله.
ولی بعضی که در زمستان ها دوای سر زیاد میشه اگه احتمال میره که روماتیزم باشه. خوب است که برای دکتر صاحب متخصص مراجعه کنن، مایناتشان تکمیل بکنن و در صورت که همچون مایانات فیزیکی شوند، در صورت که انمی در پیش از یا تشخیص روماتیزم مفصلی مانده میشه باید ارچ یا جل اقدام به تداویش بکنن. بخاطر از اینکه من سه مرحله رو پیشتر تشریح کردم و هرچقدر که از مرحله اول دوم میره و از دوم سوم میره صاحب از این میشه که غیر قابل برگشت باشه همین مشکلش. بنابراین باید هرچی عاجل به یک دکتر متخصص مراجعه کنن، حتما دوج است. اگر نیست خود از آمد بتنه یک بار کابل بیان و به این مشکلشان نکته پایان بارن.
بخش دیگه سوالشان مانده. شیر احمد امیری دوست ما را میگیریم بعد از اوی اردوش یک جای پاسخ بگید. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
خوب هستین برادر، خوش آمدین به برنامه. بفرمایید.
شیر احمد امیری هستم، هلمند اړې کې نیولې د خاص سره د پښتو دا زما یو مشر ورور دی. دا غپښه دا غوت څخه رانیولې دا ته د ورانه تر پای پورې را ګرځې چې خلک وسا یې ګرځې دا ټول افشا ده.
سوال نه ده
څومره وخت کیږي ورور جان؟
بله
یار کله ټول پنځلې شپه پدلېست وخت کیږي.
بس یو مفصل درد کوي که نور هم درد کوي؟ نور مفصلونه هم درد کوي.
یا یو مخدغه یو فصل است نو رسید
پرسوب هم لري؟
یا پرسوب نه لري.
سید از زاو ورکم انشاءالله قدنی سر را دیو
زنده باشین. فضل هادی وردک هم گفتن در مناطق دور دست که امکانات نیست کس که بمیتو یک مشکل مواجی باش چی باید بکنه. بعد از سال ای برادر من پاسخ بگیم.
خب ما توصیه ما بر در کل به کسایی که مبتلا به روماتیزم مفصلی است ای است که تغییر در خود خوراک تغذیهشان تغییرات بیارن. تغییرات از این شامل از این می باشه که مثلا مایع استفاده بکنن، مثلا ترکاریجات استفاده بکنن چون اینا در ترکیب خود ویتامین A و B C و E دارن و انمی ویتامین ها از یک طرف باعث از این میشه که خود مقاومت بدن بلند ببره، از طرف دیگه سبب از این میشه که باعث تداوی می مشکل میشه. هم مقاومت بلند میبره هم در تداویش کمک کننده است. و گپ دیگه ای که ورزش کنن، خصوصا اگر در مرحله اول و در مرحله دوم است، ورزش از یا باعث از این میشه که تخریبات بیشتر از مساحه جلوگیری شه. به این معنا که اطراف خود مفصل با ورزش ما قوی میسازیم، صحت عمومی بدن خود ما بلند میبریم، توانایی شمی معافیت بدن خود بلند میبریم و سبب از این میشه که مشکلات ما کم شود. و در ضمن از او اگر امی د پیششان یک مرحله هاد امی مرض است، باید اسپلنت برشان گذاشته شود.
تشکر و برادر مشیر احمد امیری که سوال کردن.
خب اینا گفتن که پایشان درد میکنه، چون درد خود پای یک سبب داشته نمیتونه، خصوصا که دستن را که اینا گفتن که برادرشان بوده خوردستن، گفتن اونا پای وقتی که درد میکنه میتونه که یک درد عضلی باشه، میتونه که یک درد استخوانی باشه، میدونه که یک درد عصبی باشه، میتونه که یک درد هر ساختمانی که در ساحه وجود داره باشه، میتونه یک تروما دیده باشه، یک ترزیز دیده باشه، افتاده باشه در یک جای و پای از او درد بکنه. و اونمو یک ترزیز در پیش یک کسایی که نوجوان هستن یا طفل هستن حتی میتونه باعث با وجود آمدن استومیالیت یا التهاب استخوان نموساحه شوه. و همچنان خود امراض خطرناک دیگه استخوانی مثل تومورال میتونه سبب درد شوه. نظر بعضی پیش یک دکتر متخصص مراجعه کنن که معاینات متممه و معاینات فیزیکی که ضرورت است انجام بدن و به تشخیص نهایی برسن، باز بعد از اون میشه که ما تداوی کنیم.
مسیر زد تشکر دکتر صاحب. برادر ما میرویس از جلال آباد روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام سلام دکتر صاحب، سلامونه و نگیه لولانده گوما.
سلام خدمت شما هم بفرمایید.
سلام نازمه، یادو پختنی دیگه دست یو توک بایوی چه پا مفصلن و روماتیزم مانی اصابی اولی خلق و روماتیزم مانی این وقتی یو پختنه او بوده یو پختنه زمان یو دوز ده تقریبا سن به دیش پیتو پینزش پیتو ترمین زی ایدی پا داغا دی پخی با دی مفصل که دا پخی پرشی گی پرسو بلتحا پیدا کهی یا یو داکتر توردی آغا دی سرن پا واسطه بانی دینا داغا ریم او دا فیلزوی دا دینا کشخیل ری کهی او دا زه چور دا کلا نا کلا تناکار تناکار دا ای خنو مانی امبول دا ور دا کلا نا کلا زار کهی نه پیگه ما چی داغا دا نخص با نلدی دسی افتا کی اللہ سوزو کی او دانا ور دا زار کهی نو آغا دی اوی دی سرم دردونه تخریبا خیی
دغه دو پختنه دی محترم متخصص نه پوهیږم جواب درکړم. مروره مروجان لمړی پختنه بیا تکرار کچه.
سوال اول تان دوباره تکرار کړئ، گرفتنه اش بفرمایئ.
زه به دغه په اساس و مخکې ډاکټر صاحب وویل چې روماتیزم قلبی روماتیزم او مفصلی عین وخت کې یو څوک د مفصل په روماتیزم باندې اخته وي او قلب هم دام، یعنی امکان لري داسې عین وخت کې دا دواړه یعنی یو ځای کېدای شي.
مننه ورجان، زه ځواب ورکوم. غږ نیسه رادیو ته. خب اینا دو سوال داشتن. یک سوال از اینا ای بود که یک دوست از یا همیشه پای از پوندیدگی پیدا میکنه، باز میرن پیش یک دکتر سه با سرنج تخلیه میکنه و چرک و ریم از او خارج میشه. ما پیشتر در اول گپای خود گفتم که خود دردای مفصلی میتونه که یک مفصلی باشه، میتونه چندین مفصلی باشه. در یک مفصلی پیوجینیک آرتریت یا می التهاب تقیوهی را، التهابی که توام با چرک است در مفصل، او را ذکر کردم. در پیش از اینا ای است و ای هرچی عاجل باید به مرکز درست مراجعه کنه که تخلیه شوه، شستشو شوه مفصلش تا مفصلش معیوب نشه، غضروف سایده نشه، استخوان سایده نشه، داخل خون نشه چرکش و بالاخره خود مریض از بین نبره. یعنی یک گپ ساده نیست، یک گپ کلان است. و در ضمن از با زرق کردن که میگه خوب میباشم، درست است زرقای سرویت میکنن در مفصل و تا یک مدت خوب میباشه و دوباره پس امو سابق وار دردشان میباشه، یعنی یک راه حل نیست که برای دائم اینا آرام شون.
بله.
با او خاطر باید برای متخصص مربوطه و به یک مرکز مجهز
مراجعه
کنن.
و سوال دیگه
و سوال دیگه از یا ای بود که میتونه یک شخص کم زمان با روماتیزم قلبی مصاب است و با روماتیزم با مفصلی هم باشنه؟ اصلا خود یک اصطلاح ما داریم به نام تب روماتیزم یا روماتیزمال فیور یا روماتیوید فیور که ای در این صورت میتونه امی حالت که یک مشکل التهابی عمومی در بدن است، میتونه که قلب مصاب بسازه، میتونه که مفصلا را مصاب بسازه، میتونه جلد مصاب بسازه و میتونه مغز مصاب بسازه. و این معمولا در پیش کسایی پیدا میشه که سنشان بین 5 تا 15 سال یا 4 تا 14 سال باشه. و این معمولا بعد از گلودردی ها پیدا میشه، خصوصا کسایی که به گلودردی های مصاب میشه که از سبب بیتا هیمولایتیکا استرپتوکوکوس ها که از دو طریق مصاب میشده باشن در پیش از او پیدا میشه و متاسفانه سیر خراب داره. میتونه که والای قلب از بین ببره و حتی عدم کفایت قلب ده. و دمو صورت میتونه که موجود باشه در پیششان، ولی یتمی نیست که اکس روماتیزم در مفاصلش داره در قلبش
هم داشته باشه. یعنی ارزش هم زمان چیست. دکتر صاحب، چرا می دردای مفاصل در یا البته روماتیزم در فصل سرما یا زمستان زیاد میشه؟ دلیلش چیست؟
خب به صورت عموم دهی چندین میکانیزم گفتنم، اما عمدترینش هم میگم یک در قسمت مفصلا که است، امی خود انساج رخوه مثل عضلات کم است، در خود مفاصل نمی باشه، پیش از مفصل ختم میشه یا اثر مفصل میگذره. یعنی ساختمان ها دمو قسمت، ساختمان هایی که باعث نگاه کردن حرارت میشه در بدن، در قسمت های مفصل کم است. یک دلیلش. و دلیل دومش خود تغییرات جریان خون است. زمستان ها که میشه از جلد و زمین نهایات هرچقدر که از قلب ما دور میشیم، همی خود شراین تقلص میکنن، یا که خود تقلص میکنن بسته میکنن، باعث ازی میشه که دمو ساحه یک اسکیمی ما میگیم یا کمخونی، یعنی رسیدن خون دمو ساحه کم شد. خود رسیدن خون دمو ساحه که کم میشه باعث ایجاد درد میشه. به مو خاطر است که در پیش کسایی که دردای مزمن مفصلی دارن در زمستان ها درد زیاد میشه، و اگر گرم نگاه کنن مطمئنن که دردشان کاهش
خب میشه. ولی تشکر دکتر صاحب، فکر میکنم یک شنونده داریم.
سلام علیکم.
اما صدای رادیوتون کم کنین، بعد از سوالتون بگوین.
سوال خوبی از دکتر صاحب که من تقریبا یکم دو نیم سال میشه که من تو همه درد مفصلی روماتیزم و مفصلی هست. از من تقریبا در کابل هم بسیار خیلی جایه را گرشم، خیلی دکترها را مقصد دوای میتا که یک ماه تا که دوا را میخورم خوب میباشم، بعد از دوا کمی دوا خلاص و پس همو چیز بند مزم بند کلکایم بند از دیگه همو تو بسیار با تکلیف هستم. دو سال دو نیم سال شد بینه خیلی دوام گرفتم. خب مقصد هیچ فایده نمیکنه.
تا بال دکترها براتان گفته که روماتیزم دارین یا خودتان نگه پایین؟
یک دکتر به نام دمیوچی بود مکران دکتر،
خیر نامشون
یک دکتر هست، یک دکتر دیگه هم دمیوچی مختیف.
خوب است برادر محترم، من سوالتان را جواب میتم، شما به رادیو گوش کنین حتما سوالتان را جواب. خوب این برادر ما گفتن که بالاخره تشخیص شدن در پیش دکترها که روماتیزم هستن. روماتیزم تا که هستن باید تداوی شوند، و خصوصا ما برتون پیشتر سه استیج گفتم، هر چقدر که استیج پیشتر میشه اما قدر به تداوی زیادتر ضرورت داره، تا اینکه معیوب میسازشان در استیج سه. و در استیج دو خوبیشی است که قابل کنترل است، یعنی تخریبات و قدر بیشتر نمیباشه. با اون دوایی که ما تجویز میکنیم و دکتر صاحب برشون تجویز میکنن، با اونمو دوا و با اونمو ورزشان میتونیم که از پیشرفت مرض جلوگیری کنیم در پیششان. حالی که اینا میگن یک مدوا میخورم جور استم بعد از اونه، درست است، ایگه صحیح است، باید دوای خود ادامه بتن، ما میره قبول میکنیم با قطع دوا دردشان زیاد میشه، به دلیل ازی که تا که هستن باید دوا بگیرن
به خاطر پیشگیریش،
به خاطر پیشگیریش و به خاطر کنترلش، و هیچ وقت از بین بردن نمیتونیم روماتیزم.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه داریم روی خط. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام، څنګه شما؟ بخیر آزادی.
تشکر، سلامت باشین. بله رادیو آزادی است، بفرمایید.
زه روماتیزم لا جوړی لرم، د خپل کال را 15 کال کیږي، دا د ډاکټر کال دی په پښتو ماته دا د خو نه جوړی معلومات راي چې زه هیڅ کیو په نام ګولې خورم او د پرال په نام ګولې د 12 کال کیږي خورم، ما چې یو څه फायदा کړی دا.
من نورو جان از جواب ورکوم ان شاء الله. خب این برادر ما گفتن که مصاب روماتیزم هستن، ما بازم بیشتر برشان میگم که با گفتن دوا، گفتن با گرفتن دوا ما خوب میباشم، اما دوای خود ادامه بدن و توصیه را که دکتر سر برشان میکنه اون کارو بکنن، چون از بین برده نمیشه.
بله.
اگه اینا دای فکر هستن از بین برده نمیشه روماتیزم، فقط ما میتونیم کنترلش کنیم. و ورزشایی که دکتر سبو برشان توصیه کرده امور ادامه بدن، و در زمستان گرم نگاه کنن، و غذایی را که پیشتر گفتم که حاوی از ویتامین ها باشه، مثل ترکاری باب، مثل میوه‌جات بخورن چون ویتامین ها رو داره، و مثل چیز دیگه را که به نام اومیگا 3 یاد میشه، دیگه کشورها همگی از استفاده میکنن، اما در افغانستان نه، کمو اسیدهای چرب است که گرفته میشه و خود از او هم معافیت بدن بلند میبره، هم صحت عمومی را بلند میبره، و هم به خاطر تداوی خود روماتیسم نتایج خوب داره.
بله.
استفاده کنن ان شاء الله مطمئنن خوب می باشه.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین برادر؟ خوش آمدین. بفرمایید سوالتون رو بگویید.
خیر هستین.
تشکر، سلامت باشین. بفرمایید.
در تاس مزاسوان دزما د هوا یخش یا بالانس د تخیم پرسی یی د بندونه نه نی دا بندی دا پرسی یی او دا بندونه می داد خو دا خو
لاسم پرسوب کئی که نه بس اغا پخی پرسوب کئی
در چاو سیب لاسود من دا گودی دا هم باجی وقتی پرسوب کئی زیاد می دفخو کئی
تشکر زی زواب ورکم غاگ نیسه وردیوت. خب ای برادر ما گفتن که در زمستانها که میشه مفاصل بندای پایشان پندیدگی پیدا میکنه و بعضن در دستشان اومد. خوب است که پیش دکتر سه متخصص مراجعه کنن و دکتر سه برشان معاینات روماتیسم به احتمال زیاد، چون یکی از همون کریتریایی را که ما گفتیم در پیش از یا موجود است. به خاطر از اینکه ما بفهمیم که امیر روماتیسم است، باید دیگه کریتریا رو در پیش از این بپالیم و نظر به ازو با تشخیص بکنیم. به مخاطر بر ازیا توصیه میکنم که پیش یک دکتر سه متخصص داخلی عمومی و یا ارتوپدی مراجعه کنن که معاینات شان تکمیل بکنه و بعد از تکمیل معاینات اگه روماتیسم در پیششان ثابت شوه باید تداوی شروع شوه، چون پیشرفت نباید بکنه، دستش های بالا باید نره.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک شنوندی دیگه هم داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله صدایتون رو میشنویم. بفرمایید.
ما تا دکترم سر خبری
بفرمایید. امرو دار صدای را دوره کم کنین. بعد از درست است.
اوه ورو جان از په خدمت کیم. اوه
زارو ما کې زم تل پسل کیم دا زما دا کورواله ته نو ورځي.
چا ویل دا چې توس اغه یې ته روماتیسم لري؟ ډاکټر نه ویل دا که خپل وای
ان دتل له ما پاکستان کې زما ما یاله وکړه هغه ما بل پلم څنګه درته وای دی هیڅ سکیو په نامه ګولې دا ځوا کال کې ورځي خورم دا ګولې خوبم تاوان نه راته کوي.
بس ستاسو تشویش دغه ده چې دا ګولې تاوان کوي کنه؟
و زما تشویش دا دی ما ته پیدا ډیر کړی دا دی را ته کړه زه په خوا ولاړ یم دا انس ولا موت بس جوړ یم دا ګولې د دوا کال کې سار ما سان د هیڅ چکیو په نامه ګولې دي او میترال د دې دوا را کومه ګولې ز خورم دا ګولې خو ما ته داوان نه کوي.
تاوان خو نه کوي. ز وایم ته غږ نیسه رادیو ته ز استاد جواب سم ورکوم. چې
ما ته په پښتو جواب راکړه
هر څه چې زیات سي دا نقص کوي. دا دغه دوا چې دا هم نقص کوي. دا یو سندروم تشکیل کیږي په نامه د کوشنګ سندروم. د دې دوا اختلاط ده. په دې خاطر ډاکټر صاحب تلار سره ډاکټر صاحب د دې دوز کم کوي او د دې اختلاطات کنټرول کوي بل دوا سره. دغه دوا عوارض جانبي لري. خب په همدې خاطر زه وایم چې ډاکټر صاحب تلار سره ډاکټر صاحب د دې دوز هم کم کوي او بل دوای ورکی چې د دې اختلاط د دې عوارض جانبي چې ده دا مخنیسی.
تشکر دکتر صاحب. آیا اطفال هم مصاب میشن به بیماری میدردای مفصلی یا استخوان یا روماتیسم؟ فیصدش چقدر است و دلیلش چیست که اطفال باید مصاب میشن؟
ما پیشتر براتون گفتم که خود تب روماتیسمال میتونه در خود مفاصل به وجود بیاد، در قلب به وجود بیاد، در جلد به وجود بیاد و در مغز. و بعضن که طفلا مصاب گلودردی میشن یا بعد از دو هفته الی چهار هفته بعد از اون بالاخره این مشکلات مفصل و قلب یاد پیشان به وجود بیاد، به مو خاطر تداوی از اینا گرفتن پنسلین است که برشان توسط دکتر صایبای داخلت توصیه میشه و امو پنسلین باعث جلوگیری از امی اختلاطات و از امی دردای مفاصل که دوینده باعث حتی باعث معیوبیت مریضا میشه جلوگیری کنه.
تشکر دکتر صاحب. در بیماری روماتیسم کدام قسمت ها البته کدام مفاصل بیشتر آسیب پذیر است؟
بیشترین مفاصلی که در روماتیسم مصاب میشه مفاصل های خرد بدن است، مثل مفاصل انگشتا، مفاصل بند دست، مفاصل زانو، مفاصل های کلان مثل مفاصل زانو و مفصل خود آرنج، همچنان مفصل خود انقل قدم یا قدم، مفصل قدم یا مصاب میشن، انگشتا و انگشتای پای میتونه مصاب شوه و شانه و یاک است لس کامون است، یعنی یک مقدار کم امکان داره که مصاب شوه. امکان
اما بیشتری جای
بله بیشتر می جایی که من ذکر.
تشکر دکتر صاحب. اکثریت کسایی که مثلا به روماتیسم مبتلا می باشن با تداوی یونانی هم روی میارن، بعض مرهم ها و اینا یا بعض تابلت های میگیرن، یا موثر می باشه برشان؟
خب می دوایی که ما در طبابت استفاده می کنیم یا می ملمایی که ما در طبابت استفاده می کنیم یا معمولا از این گیاه ها به وجود می اومده می باشه و از این موادی که شیمیایی به وجود آمده می باشه. با ولی خوب است که ما علمی و تخصصی روماتیسم تداوی بکنیم که برای دائم تحت کنترل تداوی یک دکتر مشخص باشیم که از اختلالات جلوگیری کنه. با کاهش درد خو مردم بالا از اینکه پیش کستابان و پیش ملا و پیش اینا میرن میشه، اما به خاطر از اینکه از اختلالات جلوگیری کنه ما باید به شکل تخصصی و علمی را تداوی.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، برنامه بسیار خوب بود، خدا کنه که شنونده ها هم تای از یامخته باشن. بسیار زیاد تشکر. خب شنونده های عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید، از دکتر صاحب حارث عارف متخصص ارتوپدی جهان سپاس که در این برنامه با ما و شما بودن. ما هم با شما خدافظی میکنم، بقیه روزتان خوش.
شیبه به شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لو ده ماشام تر ول از ازادی رادیو واوری.